کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم د خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته په یوازې سر حکومتولي سخته ده.
ما مجبور هستیم با دنیا خارج هم روابط و ترتیب داشته باشیم.
په غزنی ولایت کې دولتي کارکوونکي خوښ دي چې د دوو میاشتو تنخواه ورکول شوي.
انشاءالله د موږ تقریبا 50% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کیږي.
په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلین اندېښنه ښیي چې د کورونا د تشخیص کیټونه به ډېر ژر خلاص شي.
مراجعین هم زیات شوي دي او د سفر لپاره هم موږ ټسټونه ورکو. ممکن موږ د دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو.
په نورستان ولایت کې خلک شکایت کوي چې انټرنیټي شبکې سم کار نه کوي.
اوسنۍ نړۍ چې دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی، که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
پر دې سربیره په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د کریسمس د جشن په ترڅ کې په دوهمه پرلپسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونو الوتنې لاغو یا هم ځنډېدلې دي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بس دی. اونیزه خبرونه هم مه هېروئ، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو.
نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته په زرګونو بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. په کانګو جمهوریت کې یوه انتحاري برید کوونکي 15 تنه وژلې دي. نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی نن په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي نن سلام ورځ ده. هغه ویلي چې دا د تیاری سلام ورځ ده. ښاغلی یوسفزی له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم په افغانستان کې خپلې زده کړې وکړي. طالبانو مخکې ویلي و چې د نجونو د تعلیم په اړه پر یوه طرز العمل کار کوي چې په بشپړېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه مساعده سي. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 2400 بستې خوراکي او نور مواد لیږل کیږي. د سرې میاشتې عمومي ریاست سرپرست مولوي متیو الحق خالص نن په یوه ویډیویي پیغام کې وویل
نن د 2400 بستې خوراکي موادو چې د قطر او کویت د سرو میاشتو او همدارنګه 969 جنکیټونه یا مواد حفظ صحه چې زابل ولایت زر بستی خوراکی مواد او 989 حفظ صحه بستی کونړ ولایت وسو بستی او تخار ولایت وسو بستی استول کیږي.
شغلی خالص زیاته کړه د غمرستې د قطر او کویت د سرې میاشتې ټولونو او نورو ادارو لخوا سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه بیلابیلو ادارو اندېښنې شولې دي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پر مړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. شهزادګۍ مریم چې د محمد ظاهر شاه دویمه لور وه پرون یې په کابل کې د 15 کلونو په عمر سا ورکړه. د شهزادګۍ مریم زوی سردار نادر نعیم په ټویټر کې د خپلې مور مننه کړې چې مینه او تواضع یې ورښوولې ده. ویل کېږي چې د پخواني پاچا لور شهزادګۍ مریم له اوږدې مودې راهیسې ناروغه وه. یوه انتحاري حمله کوونکي تیره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. بریدګر غوښتل چې په بینی ښار کې یوه بار ته ننوځي او هلته د کریسمس لمانځونکي په نښه کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کانګو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د امنیتي ځواکونو له مخنیوي وروسته انتحاري برید کوونکي د بار مخې ته ځان والوزاوه او 15 تنه نور یې هم ووژل. په دې چاودنې کې 13 تنه ټپیان سوي دي. د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت حکومت د برید تور پر متحدو ډیموکراتیکو ځواکونو پورې کړی چې یوه وسله واله ډله ده او په سیمه کې د نورو بریدونو تور هم ورباندې لګول سوی دی. د کناډا صدر اعظم جاستن ترودو وی لویدیز هیوادونه باید د چین خلاف یو جبهه ولري چې له سوداګری ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. ترودو په یو مرکه کې چې پرون شنبه خبره سو ویلي لویدیز هیوادونه په داسې حال کې په چین کې د اقتصادي فرصتونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي کوي چې د دغه هیواد له لوري ورسره لوبې کیږي. د کناډا صدر اعظم ګلوبل ټلویزیون ته دغه راز ویلي لویدیزوال په خپل منځ کې په سیالۍ بوخت دي او چین په ځیرکۍ په آزاد بازار کې د دوی د تیرستلو چارې ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د وویل که ستر ارمانونه ولرو نو بشپړولی سو او دا یوه ښه روښانه بیلګه ده. ولسمشر بایدن پر خپله ټویټر پاڼه کښلي موږ ته څرګنده وه چې دا پروژه به له خطره ډکه هڅه وي خو لوی خطرونه لوی ګټې هم لري. د امریکا مرستیال ولسمشرې کامیلا هارس هم فضا ته د جیمز ویب ټیلیسکوپ استونه یو مهم تاریخي ګام بللی دی. د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي اداره ناسا وایي دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالره جوړ سوی او د شنبې په ورځ د آریان 15 توغندې په وسیله فضا ته وتوغول سو او له 1 میلیون مایل مزله وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای سي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. د ټیلیسکوپ چې په لمریزه انرژي کار کوي له توغول کېدو 1.5 دقیقې وروسته له لمره انرژي واخیسته او د نښو په رالیږلو یې پیل وکړ. د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلی دي. په فرانسې کې په کورونا وایرس داخته کسانو ورځنی شمیر 1 لک شول سوی او ایټالیا وویل چې له 3 پرله پسې ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا وایرس 15 زره تازه پیښې ثبتوي. د شنبې په ورځ په فرانسې کې د کورونا په اومیکرون بڼه داخته سوو کسانو شمیر تر 1 لک واوښت. په بریتانیا کې د کورونا د دې نوې بڼې داخته سوو کسانو شمیر د ورځې تر 1 لک 22 زره لوړ ثبت سوی دی. د کورونا اومیکرون بڼه ډیره چټکه خپریږي خو لومړني راپورونه ښیي چې د کورونا د دلتا بڼې په شان ډیره شدیده نه ده.
خبرونه ملازه دی لړو واوریدل د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی وایي له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوازې سر حکومت ولي وشي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې نن په کابل کې د طالبانو له حکومت څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې کړي او دا هم ویلي چې د اړیکو د جوړېدو لپاره به د نړیوالو شرطونه ونه مني. د طالبانو دغه لوړپوړي چارواکي په کور دننه هم د ښې حکومتولۍ د جوړېدو ژمنه کړې او ډاډ ورکوي چې ژر به ښوونځي او پوهنتونونه بېرته پرانیستل شي. نور به له خپل خبریال نه واورو مهرباني.
بل نوري صاحب، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال له قوله چې دوی له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې غواړي او د دې اړیکو د جوړېدو لپاره دوی ډېرې هڅې هم کړې دي، خو دا هم ویلي چې نړیوال د دې اړیکو د جوړېدو لپاره یو شمېر شرایط لري. عباس ستانکزی وایي چې دا شرایط ډېر داسې دي چې دوی لپاره د منلو نه دي، بلکې د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په معنا دي. دوی ویل چې دوی د فشارونو ته غاړه نه ږدي، خو د دې په خاطر باندې چې د افغانستان سیاسي پرمختګ، اقتصادي پرمختګ او نورو کارونو کې پرمختیا راشي نو اړینه ده چې دوی د غاړي کې وپالي. اما هیڅ یو فشار چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته زمینه برابره کړي دوی ورته نه تسلیمیږي. د عباس ستانکزی بل خبره د افغانستان د ګاونډیانو په اړه باندې وه او هغه دا و چې د ګاونډیانو سره ښې اړیکې غواړو او هیله ده چې د افغانستان په تیرو برخو کې دوی لکه د یو ښه ګاونډي په څیر باندې مرسته وکړي، خو چېرې د افغانستان پر خاوره باندې دوی تیری کوي نو اجازه به ورته ورنکړل شي او نه یوازې دا چې اجازه به ورته ورنکړل شي بلکې ځواب به یې ورکړل شي. که څه هم عباس ستانکزی دا روښانه نه کړه چې د افغانستان پر خاورې باندې چا تیری کړی، خو په روسیو کې پر ډیورنډ کرښه چې یو فرضي کرښه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ ځینې مسایل راپورته شوي دي، تر دې چې د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت لوی درستیز لالپوري ولسوالۍ او کونړ ته ولاړ چیرې چې ویل کېږي پاکستاني عسکر لاندې راخته شوي وو، غوښتل یې چې افغان سیم وغځوي او تر پای پر کونړ باندې په سرکاڼو او شلتن ولسوالۍ او پاکستاني لوري توغندي بریدونه کړي وو. خلیا ستانکزی په کور دننه هم ځینې مسایلو ته اشاره وکړه. ویل چې ستونزې شته دا معلومه ده په د ستونزو د حل لپاره اړتیا ده چې کار وشي. او دوی ویلي چې حکومت د دوی ژمنتیا لري چې دغه ستونزې حل کړي. له دې یوه مهمه مسله د بشر حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په برخه کې دوی د زده کړو وه ژمنه وکړه چې ډېر ژر به هغه طرحې چې دوی جوړې کړي چې له مخې په کور دننه د نجونو او ښځو لپاره د کار او زده کړې زمینه برابره شي هغه به عملي شي، چې له مخې به دننه په افغانستان کې هم ښوونځي پرانستل شي او هم پوهنتونونه پرانستل شي. عباس لانیزي دا خبره هم وکړه چې دا د دوی مفتیانو په اثبات رسولې ده او حتی فتوی ورکړې ده چې تعلیم پر ښځه هنر باندې زده کړه او زده کړه دواړو باندې فرض ده او حتی پرمختللې او عصري زده کړې هم او دوی به دا کار وکړي. یو ټکی یاد کړه چې د غربي ټولنه او یا هم په نور ټولنه کې او په د افغانستان په ټولنه کې شرایط تفاوت همدارنګه فرهنګي مسایل تفاوت یا توپیر لري او دوی به دغه مسایلو ته په کتو باندې زمینه برابره کړي چې افغان نجونې او افغان ښځې همکار وکړي او هم زده کړو ته لاسرسی ولري. بله مهمه خبره ده په خبرو کې د کډوالۍ یا مهاجرت په اړه باندې او د هغه سیاسونو په اړه چې له افغانستانه د باندې وتلي د یادونه وکړه چې دوی عمومي بخنه اعلان کړې ده، ډیرو چارواکو سره یې اړیکې هم نیولې او ترې وختي چې افغانستان ته راشي دوی د امنیت تضمین ورکوي تر خوای کار زمینه هم شاید مساعده شي او اړین ده چې په کور دننه د یو ملت توګه باندې پرمختګ وشي. په غونډه کې چې د اسلامي امارات البته دوی په اصطلاح د ملاتړ لپاره جوړه شوې وه ځینې نورو کسانو هم خبرې وکړې او هغوی بیا تر ډېره پورې تاکید دي او غوښتنه دا وه چې هغه ستونزې چې را جوړې شوې په افغانستان کې دننه چې هغه د اقتصادي ضعف له امله خلکو ته په مخ کې ولاړې دي او د خلکو اقتصادي حالات ځپل شوی باید حکومت یې د حل لپاره لاس په کار شي او داسې یو زمینه برابره شي چې افغانستان په کور دننه خوندیتوب ته ورسیږي او نورو ته محتاج نه وي.
کور ودان قدر من اوریدونکو و امریدل چې طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیک زینن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې له نړیوالې ټولنې سره له تعامل پرته سخته ده چې په یوازې سر حکومت ولی وشي. لکه چې طالبان وخت رسیدلی دی یوه لویه ستونزه هم د افغانستان د دولتي کارکونکو د تنخواه ستونزه ده چې په دې وروستیو کې تر یوه حده پورې هواره شوې ده. په غزنی ولایت کې هم دولتي کارکونکو ته د دو میاشتو معاشونه حواله شوې دي. یو شمیر دولتي کارکونکو ازادي راډیو ته وویل چې خوښ دي چې معاشونه ورکول کیږي او په دې سره به د دوی ډېرې ستونزې هوارې شي، خو بیا هم له طالبانو د حکومت له چارواکو څخه غواړي چې معاشونه د خپل وخت ورکړل شي. نور په دې رپورټ کې
محیب الله د غزنی ښار د کابل کندهار سړک ته څیرمه د کابل بانک مخې ته د معاش اخیستلو په مخه ولاړ دی. نوموړی وایي دی د حج او اوقافو ریاست په چوکاټ کې د یو دولتي جماعت ملای امام دی. محیب الله زیاتوي که څه هم په افغانستان کې په اوسني وخت کې ګرانی او غربت زیات شوی دی، خو بیا هم خوشاله دی چې له پاتې څلورو څخه د دوو میاستو معاش ورکول کیږي.
ورغلایم اوس دلته معاش واخلم، معاشونه هم حواله شوي دي د امارات اسلامي له خوا نه، نو خو دلته په بانک د موږ سره ډېر غبن کېږي. امارات اسلامي په ډېره ښه صحنه کې او په ډېر ښه وخت کې د خلکو د مجبوریت په وخت کې د خلکو معاشونه حواله کړي دي. انشاءالله د موږ تقریبا 60% مشکلات په دې معاشونو باندې حل کېږي او په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې د افغانستان کې د خلکو ته خپل حقوق ورسیږي.
دا لس کسیز کورنۍ سرپرست هادیه محمدی هم په دغه ځای کې د ښځو په قطار کې د معاش اخیستلو په انتظار ولاړه ده. دا د غزنی په ملکی روغتون کې قابله ده. محمدی وایي د تیرو څلورو میاستو معاشونه مې پاتې دي.
ډیره خوشحاله یم چې معاشونه مو حواله سوي دي. ټول خلک اقتصادي ستونزې لري ځکه زمای دی د دوو میاستو معاش مې حواله سوی دی. د پاتې معاشونو د حواله کېدو هیله هم لرم.
هدیه محمدی د طالبانو د حکومت له مسولینو غواړي چې پاته ماشونه هم په لنډو ورځو کې ورته اجرا کړي تر څو د ژمي په سختو ورځو کې قرباني د سوانتو کې واخلي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د شنبه په ورځ په دغه ځای کې تقریبا ټولو دولتي کارمندانو ته د دوو میاستو معاشونه حواله سوي دي. د والی ویندوی حافظ عمر ازادي رادیو ته وویل په پام کې نیول سوي ده چې له دې وروسته ټولو دولتي کارمندانو ته پر وخت معاشونه ورکول کیږي.
موږ خپلو هیوادوالو او همدارنګه دولتي کارمندانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې څنګه مو دا ځل د دوو میاشتو معاشونه په منظم او شفاف ډول ترلاسه کړ، په آینده کې به هم انشاءالله همدارنګه په منظم او شفاف ډول تاسو ته معاشونه درکول کیږي، نو دوی د هیڅ په تشویش کې نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د تیرې یوې نیمې لسیزې جګړو فقر او بیوزلی لامل ډیری خلک په زیات غربت او تنګلاسی کې ژوند کوي چې د دغه ماشونو پر اتلو سره دغه ملکی مامورین زیات خوشحاله دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د فاریاب ولایت د مستوفیت مسولان وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2014 مالي کال تر پایه نږدې 1 میلیارد افغانۍ عواید په دې ولایت کې راټول شوي دي. د فاریاب ولایت مستوفی مولوي محمد رفیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیسو کې 3 میلیونه افغانۍ مالیاتي عواید، شاوخوا 9.5 میلیونه غیر مالیاتي عواید او تر 1 میلیارد 400 میلیونه افغانۍ ډېرې د اقینې ګمرک عواید دي. مولوي رفیق وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرې دولتي ادارې غیر فعاله شوي، خو هیله من دی چې له بیا فعالېدو سره یې دولتي عواید ډېر شي. په هرات ولایت کې د خوراکي توکو ځینې واردونکي د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د هرات سوداګرو د دې خونې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ویلي تر هغه وخته چې افغانستان د خوراکي او د مینځنې لپاره د توکو په برخه کې په خپلو پښو ونه درېږي، اړتیا ده چې دا توکي وارد شي. د سوداګرو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مسؤلانو غوښتي چې د ګمرکي محصولاتو د کمولو په خاطر د طالبانو له حکومت سره په همغږي کار وکړي چې د یادې خونې لخوا هم د همکارۍ ډاډ ورکړل شوی. په هرات کې د خوراکي توکو واردونکي په داسې حال کې د ګمرکي محصولاتو د کمولو غوښتنه کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدلو سره د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 102 افغانۍ او 2.5 پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 12 پوله، یو انګلیسي پاونډ 123 افغانۍ او 5 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 43 پوله، زر هندۍ کلدار 1214 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 509 افغانۍ.
او سمیوه نړیواله موضوع: د کرسمس د جشن په ترڅ کې دویمه پرله پسې ورځ هم په نړۍ کې زرګونه الوتنې لغو شوې یا هم ځنډېدلې دي. د دې لامل تر ډېره دا ښوول شوی چې د ډېرو الوتکو د عملې د کورونا ټسټونه مثبت راوتلي. د نړۍ په کچه دا دویم کال دی چې مسیحیان د کرسمس یا حضرت عیسی د زیږیدو جشن د کورونا تر سیوري لاندې لمانځي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات به له اسدالله لودین واورو.
د نړۍ په کچه د زرګونه الوتنو د لغوه کېدو او یا هم ځنډېدو لامل دا ښودل شوی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون په زیاتېدو ګڼ شمېر پیلوټان او د الوتکې عمله قرنطین شوي دي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي په ټوله نړۍ کې 2200 الوتنې لغوه شوي او 1845 نورې ځنډېدلې دي. د دې پاڼې د معلوماتو له مخې پرون په دویمه پرله پسې ورځ یوازې د امریکا د هوایي کرښو 903 الوتنې لغوه شوې، چې دا د وړمې ورځې پر تله د لغوه شویو پروازونو په شمیر کې 40% زیاتوالی ښیي. د الوتنو د څاروي پاڼې ویلي امریکا کې شاوخوا 2000 الوتنې ځنډېدلې هم دي. په هرو لاسو هوایي ډګرونو کې چې د الوتنو د لغوه کېدو له کبله ډېر متاثره شوي، شپږ هغه یې د چین هوایي ډګرونه دي. متحده ایالاتونو کې د هوایي کرښو یوې ویاندې ماډي کینګ ویلي د کورونا تازه پیښې تر ډېره د ویروس له نوې بڼې اومیکرون سره تړاو لري چې په مستقیم ډول یې د الوتکو پر لغوه کېدو اغېز کړی دی. په جرمني کې هم د پیلوټانو او د الوتکو د عملې د قرنطین کېدو له کبله د راتلونکو دو اونیو په مخه لسګونه الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو لغوه کېدو هغه کسان ناهیلي کړي چې غوښتلې د کرسمس د جشن پر مهال د کورنیو او خپل خپلوانو لیدو ته ورشي. له دې وړاندې د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو ویلي هغه کسان سفر کولی شي چې د کورونا بشپړ واکسین یې کړی وي. پرون د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هم د کرسمس په وینا کې هیله وښوده چې د کورونا واکسین بېوزله هیوادونو ته ورسیږي. د اومیکرون د پیښو له زیاتېدو سره سره بیا په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کورونا محدودیتونه کم شوي دي. په بریتانیا کې دویمې ملکې الیزابت له خلکو غوښتي چې د کورونا له اندېښنو سره سره باید له ملګرو او کورنیو سره جشن ولمانځي. په چک جمهوریت کې هم تیر شپه 12 بجې د یوې میاشتې بیړنۍ حالت پای ته ورسید. دغلته اوس رستورانونه او بارونه کولی شي چې د شپې له 10 بجو وروسته هم فعالیت وکړي، خو په ټولنیزو او کلتوري مراسمو کې د ګډون په اړه د حکومت لخوا ځینې نوي اقدامات اعلان شوي دي.
په نړۍ کې د کورونا په باب مو واورېدل چې پر کریسمس سګنی کریسمس یې هم سیوری غوړولی دی. په کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران بیا وایي ډېر ژر به دا روغتون د کورونا د تشخیص د کیټونو له کمښت سره مخامخ شي، ځکه چې په دې وروستیو کې ډېر کسان ورته مراجعه کوي. د دې روغتون ډاکټران وایي د افغانستان ډېری اوسیدونکي کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي. نور په دې راپور کې
کورونا یو مرض دی او ورځ په خبرو
دا د سلیم غږ دی. هغه وایي
پخوا ما هم ماسک کړو، خو اوس خلک ته ګورم هغه ماسک نه کړوي، او ځینې کسان هم که ماسک کړوي هغه ټول خزینه دي، هغه کسان دي چې غواړي حجاب مراد کړي.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک دا کار نه کوي. شته یو شمېر کسان چې خپلې او د نورو روغتیا ته متوجه دي. د دوی له ډلې یو هم بریالی دی.
زه خلک وینم چې کورونا وزي عمومي مراکزو ته ځي او ماسک نه لګوي. دې خلکو کې زه یې چې ماسک لګوم او باید همراهي وکړي سره چې ماسک ډېر ښه شی دی او د کورونا د مخنیوي لومړی او اسانترین لاره هم دا ماسک لګول ده.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس خپرېدل د پراختیا په حال کې دی. په ځانګړي ډول نوې بڼه یې اومیکرون چې وایي پر واکسین کړو هم زورور دی. په ورته وخت کې د کابل په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکتران وایي ډېر ژر به دغه روغتون د کورونا ویروس د تشخیص کیټونو له کمښت سره مخ شي. ډاکټر میرنۍ برادزی آزادي راډیو ته وایي
مراجعین هم زیات شوي دي او په سفر لپاره هم موږ ټیسټونه ورکو. ممکن موږ دغه کیټونو د کمبود سره مخ شو. که چیرته موږ دغه کمبود سره مخ شو تاسو بهتره معلومه ده چې تر اوسه پورې هیڅ صحي سازمان په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. نو که د کمبود سره مخ شو نو موږ به د دې غټ ناورین سره په دې مخ شو چې موږ منوش کولای شو د کورونا مریض د دې تشخیص په وخت باندې ځکه موږ به هغه کیټ نه لرو چې هغه ورته تشخیص کړو.
خاغلی برادزی هم اندېښنه ښیي. وایي په کابل او ولایتونو کې خلک روغتیایي سپارښتنې سمې په پام کې نه نیسي چې دا د کورونا ویروس د لا خپرېدو لامل ګرځي. حتی مو وکړه د کیټونو د کمښت د ستونزې په اړه د افغان جاپان روغتون د دې ډاکټر د اندېښنې په تړاو د عامې روغتیا مسؤلین هم وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو پرون ماخوستن نوموړي آزادي راډیو ته ویلي وو چې د کورونا ویروس نون از تازه پیښې ثبت کړي دي. خاغلی حجیر آزادی رادیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمایښته وروسته څرګنده شوه چې د نونس تنو کرونا مثبته ده. د نوموړي په خبره له نونس پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یوه په کونړ کې ثبت شوی ده. د روغتیا وزارت ویان دا هم وویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ سکال د اگست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 180 ډېر کسان ورڅخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې وي چې اکثره نه ثبتېږي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پایل تر دې دمه په افغانستان کې 1,500,308 کسان په کرونا وایرس اخته شوي چې له ډلې 1,310 تنه مړه شوي دي. دغه شان په دې هیواد کې د کرونا ویروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4 میلیونه خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د نورستان مرکز پارون او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي. دوی په خبره چې په دې برخه کې لګښتونه زیات خو د انټرنیټ سرعت ډیر کمزوره دی. نور به له د خپل خبريال پر لګلې رپورټ کوو.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې زیات سیمه د انټرنیټ لا سانتیا او به برخې دي او په کوم زینو کې چې شته هم هغه هم پرنشت حساب دی. د انټرنیټ کمزوري حالت خلق او حکومتي مسولین دواړه یو ډول ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره چې د اړتیا په وخت کې یا نږدې ولایتونو ته ځي او یا هم د دې لپاره انتظار کوي چې کوم وخت انټرنیټ سپیډ چټک شي او پرې خپل کار وکړي. امان الله امان د نورستان اوسیدونکی دی، وایي له کوره دفتري کارونه کوي خو د انټرنیټ د کمزورتیا په وجه یې تل کارونه د زنډ او خنډ سره مخ وي.
د نورستان اکثره ولسوالۍ بیخي د انټرنیټ سهولت نه لري. د خلکو اقتصاد ډېر ضعیف دی، له یو ځای څخه بل ځای ته د تګ راتګ امکانات کم دي. د انټرنیټ کیفیت ته دې پاملرنه وشي ځکه مصارف راځي خو د خلکو اصلي مشکل نه شي حلېدی.
د لویدیځ نورستان اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره ټکوي. صاحب داد همدرد وایي په اوسني وخت کې د انټرنیټ او نورو اسانتیاو په برکت نړۍ پر یو کلی بدله شوې ده او خلک په اسانه کولی شي چې په لږ وخت کې د یو بل له حاله ځان خبره او خپل کارونه په چټکۍ ترسره کړي. خو نورستان لا هم له دغه پرمختګ بې برخې پاتې دی.
دواب دی، منډول دی، په خپله مرکز پارون دی، کندش برګې مټال، د دې تر څنګ وایګل دی، وامه دی. په دې ولسوالۍ کې هم بیخي انټرنیټ کار نه کوي. اوسنۍ نړۍ چې دی دا د ټکنالوژۍ نړۍ ده او انټرنیټ مهم دی. که چېرته دلته نه وي نو دا خلک به د ډېرو نورو سهولتونو نه هم بې برخې پاتې شي.
په یاد ولایت کې حکومتي مسؤلین هم د انټرنیټ له کمزوري حالت پتنګ شوي او وایي د دوی د ایمیلونو او مکتوبونو د زر نه رسېدو له امله یې کارونه په خپل وخت نه ترسره کیږي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د ټولګټو ریاست سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی وایي
دلته افغان بسیم بیخی کار نه کوي. مونږ سلام فعال کړی دی نو هغه هم سم کار نه کوي. مونږ ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هر حالت کې مونږ وزارت سره باید مونږ په تماس کې شو. ډېر کله زمونږ در مهم کاری خو نه کېږي دی نېټ ستونزې د وجه.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پیوي هڅه کوي چې په ټول هیواد کې مخابراتي او انټرنیټي خدمات پیوړي کړي او خلکو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد وزارت ویان عنایت الله الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په لرو پرتو سیمو کې یا بیخي مخابراتي سایټونه نشته ده یا بیخي کیفیت چې ده هلته چې نشته ده هغې دپاره مونږ د ټیډیف لسمې پروژې په پلان کې دغه برخه نیولې ده. لست مورته چمتو کړی ده او انشاءالله په هماغه ساحو کې به هم د مخابراتي شبکو انټرنونه کېښودل شي تر څو د نورستان خلک وکولی شي په اسانۍ له دغو خدماتو څخه برخمن شي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د انټرنیټ د بیو له لوړوالي او د کیفیت له کمزورتیا شکایت کوي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو ولایتونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د خلکو په خبره چې د تیر حکومت له مسؤلینو څخه یې تل په تلیفوني شبکو کې د یادو ستونزو د هواري غوښتنې کړي خو نه دي حل شوي. اوس چې طالبان په هیواد واکمن شوي له دوی هم غواړي چې دغه تلیفوني ستونزې ورته زر حل کړي.
تاسو له پیغامونو
د بشری مرستې د راستونکو تمیلونکو ته مې یو درخواست دی چې دا مرستې باید د کار په مقابل کې توزیع شي. یو خانه وطن کې لږ آبادي پیدا شو او بیا خلکو مستاق خلکو ته ورسېږي. د اوسنی شکل نقدو توزیع کول دا پته نه یو څه کېږي خو نه لري. دا به ښایي چې د بانک جهاني له لارې مصرف شي او هماغه پروژې نیمکاره پروژې یا نوې پروژې ډیزاین شي او هماغه پروژې مخکې یوړ شي خلکو پکې کار پیدا شي. خپل مستاق خلک کار ته راځي او دا په ډېر یو اساسي شکل وویشل شي. په دغه شکل چې اوس ویشل کېږي د کې اتمان مستاق خلکو ته نه رسېږي. زما دا نظر
توریان په پنځو میاشتو کې د دوو میاشتو معاش به نو خود را کوي مشته، مګر سل فیصد چیرې اجرا شول؟ په پنځو میاشتو کې د درو میاشتو معاش چې زور د اسد د میاشتو معاش وو چې هغه د زاړه حکومت پر حساب مشته را کړل شو، مګر صرف د حکومت په دوران کې و مامورینو ته صرف د دوو میاشتو معاش رسېدلی. نور بس هغه نور پاتې دي. هېڅ ولایت کې که اجرا شوي وي خو په زموږ په ولایت کې چې موږ یې نشو درته ویلی چې یو سرحدي ولایت دی نه دي اجرا شوي. نو زموږ پیغام دغه دی چې څه واوري او دغه زموږ ماشینه راته اجرا کړي هغه د پاتو میاشتو د هم
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. وړاندې د ښځو لپاره نور بس دی. د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه مه هېروئ. دغه راز به واورئ چې په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
نن سلام ورځ ده چې په افغانستان کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نسته. بیلابیلو فعالانو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونو ته اجازه ورکړي چې له شپږم ټولګي پورته هم خپل زده کړې وکړي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي چې له کابل څخه زابل، کونړ او تخار ولایتونو ته 24,000 بستې خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږل کیږي. د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د دویمې لور شهزادګۍ مریم پرمړینه بیلابیلو شخصیتونو خواخوږي شولې ده. د هغې زوی سردار نعیم ویلي چې هغې له مریم پرون په کابل کې سا ورکړه. یوه انتحاري حمله کوونکي تېره شپه د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي لویدیځ هیوادونه باید د چین خلاف یوه جبهه ولري چې له سوداګري ګټو د چین د ناوړه استفادې مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د ناسا متخصصانو ته د جیمز ویب تلسکوپ د توغولو په خاطر مبارکي وویله. د نړۍ تر ټولو پرمختللی تلسکوپ پرون له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل سو. او د کورونا د نوې بڼې اومیکرون له کبله په نړۍ کې یو وار بیا د کورونا پیښې د پام وړ زیاتې سوي او حکومتونه یې د تدابیرو زیاتولو ته اړ ایستلي دي.
په کندهار کې د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي د زده کړو د پیلېدو غوښتنه کوي. دوی وایي په ښوونځیو کې ښځینه ښوونکي او کارکوونکي شته، خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. ښځینه زده کوونکي وایي که زده کړې ژر پیل نشي نو یو بشپړ تعلیمي کال به ضایع شي. نور په دې رپورټ کې.
پر افغانستان د طالبانو د واکمن کېدو شاوخوا څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم د کندهار په شمول د هیواد د ډیر ولایتونو په تعلیمي مرکزونو کې د شپږم څخه د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د زده کړو لپاره دې ښوونځیو ته لاړ شي. امینه د کندهار ښار د ښځو په یوه لیسه کې د اتم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي سره د دې چې ښوونځی د نارینه وو له ښوونځي څخه جلا او بېل ودانۍ لري، خو لا هم د طالبانو د حکومت لخوا دوی ته د زده کړو د پیل مثبت ځواب نه دی ورکول سوی.
زموږ په ښوونځي کې خو مشکل نشته، ځکه چې د الکوانو مکتب جلا دی، د نجونو مکتب جلا دی، نو زموږ د فضا هم بېخي سمه ده، چاپېریال هم بېخي سم دی. اسلامي مراسم غوښتنه ده چې زموږ په نور ولایتونو کې، زموږ په همسایه ولایتونو کې درسونه شروع دي د لوړ سنفو ده. زموږ په کندهار ولایت کې هم باید د لوړ سنفونه شروع سي. دا خو د وخت ځای کېده، د وخت بیا هیڅکله نه راګرځي.
د مسعودې په نوم د نهم ټولګي یو بل زده کوونکی وایي په یو شمېر ولایتونو کې د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو تدریسي بهیر روان دی، خو په کندهار کې له کوم واضح دلیل پرته دوی ته اجازه نه ورکول کیږي. دا وایي که ښوونځي ژر پیل نسي روان کال به ضایع او د زده کړو په برخه کې به خنډ رامنځته سي.
دا دلیل مشته ده کنات ورنه ده، ځکه په ځینې ولایتونو کې د ښځینه ښوونځي فعال دي، خو په ځینې ولایتونو کې چې د هغوی له جملې څخه یو هم کندهار دي، د ښځینه مکاتب چې دي د لوړې صنفو دی بند دي، ځکه ضرورت په هر هېواد په هر ولایت کې چې د ښځو د تعلیم ده. نو همداسې کلتوري مسایل چې دي هم تر یو حده پورې، تر ډېره حده پورې ستونزې او مشکلات دي حل دي، ځکه د ښځینه مکاتب چې دي ښځینه استادان دي، ځکه اوناسو ذکر مکاتب زموږ سره جلا دي، هم استادان سره جلا دي، هم وختونه سره جلا دي، نو ولې باید دا مکتبونه تړلي وسي؟
د کندهار یو مدني فعال محیب اتاک د نجونو لپاره د لوړو ټولګیو بندېدل د زده کوونکو د وخت ضایع بولي، او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لوړو ټولګیو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
که څه هم وګورو په زیاترو سیمو کې د شپږم سیم څخه بیا تر دولسم سیم په پورې، په ځینو سیمو کې دغه شونځي فعال دي او تدریسي بهیر عمل انجریان لري، خو متاسفانه په جنوبي غرب اوزه کې دغه مشکل تر اوسه پورې پرځای پاتې دی، ځکه هم د وخت ضایع ده، هم د زده کوونکو د وخت ضایع ده، او هم په زمن کې دلته د تدریسي بهیر ټکنۍ کیږي او د خنډ سره مخ کیږي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي قدرت الله وصال وایي د پوهنې وزارت له شپږم ټولګۍ پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل په اړه پر یوې ځانګړې طرحې کار پیل کړی چې له مخې به یې په نږدې راتلونکي کې د نجونو ښوونځي پیل شي.
د وزارت خبره دا ده چې موږ پر یو جامع پلان، جامع لایحه باندې عمل کوو، نو چې هغه د ګیټ پروګرام دی یا د معلمینو د ښوونکو پروګرام دی، برنامه هغه به هم شروع کیږي انشاءالله. د شپږم څخه لوړ د نجونو مکتبونه به هم شروع کیږي، فقط دغه انتظار دی چې د وزارت تخوا څخه هغه لایحه مرتبه شي. او دا لایحه هم د دې لپاره ده چې زموږ مندې، زموږ خوندې او دغه زموږ هیوادوالو بچانې چې هغه مکتبو ته ځي په سالم چاپیریال کې ولاړ شي، په ښه ماحول کې ولاړ شي، هغه څه مشکل او ستونزه نسي پکې را خپلو درسو ته دې په سالمه فضا کې ولاړ شي.
په کندهار کې د نجونو د زده کړې په وړاندې د لوړو ټولګیو تړل کېدل یوازنۍ ستونزه نه ده، بلکې د دې ولایت په ډیرو ولسوالیو کې د پخواني حکومت پر مهال د کلتوري رواجونو او نامنیو په وجه د نجونو ښوونځي تړلي وو.
نور بس دی،
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی ته شرغلاست. زمل علي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان په اړه یو شمیر څرګندونې وکړې. د دله ورستي څرګندونو څخه داسې و انګیرل سو چې ګواکې دی وایي د انجونو د زده کړو مخنیوي د افغانانو له کلتور سره تړاو لري. د د خبرو په افغانستان کې پراخ خبرګونونه راپارولې دي. پر دې موضوع لښو سره خبرې کوو د پوهنتون استاد تلوسه اصولي او د واک تحریک غړي جمایمه افریدی را سره خبرې کوي. له دوی سره به هم خبرې کوو. په لومړي سر کې د عمران خان هغه خبرې ورو چې د افغانانو د کلتور په اړه یې کړې وي، اوس به هم د عمران خان د څرګندونو یو برخه واورو.
هر ټولنه د بشر او ښځو جنو د حقونو په اړه جلا نظر او فرهنګ لري. مثلا د خیبر پختونخوا مثال بلر کړم، ځکه چې طالبان هم اکثریت پښتانه دي. په قبایلي سیمو کې موږ میندو او پلرونو ته حق زما امتیاز ورکاوه چې خپل نجونې ښوونځیو ته واستوي، خو که د هغوی فرهنګ سره حساسیت درک نه کړو، له امتیاز سره سره به هم نجونې ښوونځیو ته وانستوي، لکه څنګه چې پېښور د نورو قبایلي پښتنو سیمو څخه جلا فرهنګ لري. همدغسې کابل هم د نورو لرو پرتو سیمو څخه جلا دی. بنا ان کله چې په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه غږیږو، باید حساس واوسو.
تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واوریدلې. د خبرونې لومړی میلمنه د پوهنتون استاد تلوسه اصولي له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. اصولي صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. اصولي صاحب، تاسو د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې واوریدې، تاسو په څه باور یاست؟ عمران خان سمه خبره کوي؟
احترام تاسو ته، تاسو ټول کارکوونکو ته او درنو محترم مهمانو ته وړاندې کوم. دې ارتباط باید زه ووایم چې عمران خان دا خبرې چې وکړي، دا هم د اسلام د دین سره په تضاد کې دی او هم د اجتماعي پرمختګ سره په تضاد کې دی. عمران خان اول خپل د دین خبر نه دی، الله چې تجارت کې پر اسلام باندې نور او مرسته اسلام راشي، او بعد بختانه چې د خپل دین خبر نه دی. 1400 کال پخوا ښځو ته د تعلیم حق، د کار حق، د بیان حق د اسلام دین ورکړی دی. بعد بختانه چې دی خبر نه دی.
اصولي صاحب، که تاسو ووایاست چې آیا واقعا ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د افغانانو کلتوري مسأله ده، که دا کار نور عوامل هم لري؟
اول دا چې موږ مسلمانان کلتور چی شي دی، کلتور او فرهنګ هغه کړنې او هغه دي چې د خلکو د تاریخ په جریان کې منځ ته راغلی دی، د خلکو کړنې دي. اصلا مصطفی یو اسلامي هغه جامعه یو باید خپل دین ته توجه وکړو، په دې خاطر چې تاسو فکر وکړئ چې د اسلام دین 1400 کاله پخوا موږ ته دا حق راکړی د ښځو ته. د سنن مهم دی که دین مهم دی؟ عمران خان دی
سعیده چې جهان او افغانستان خطایستی او ګردو ته غپور کی.
آیا تاسو غواړی چې په دې اړه دوی خبرې وکړي چې کلتور یعنی دود او نادودی چې ناوړه دود دی دغه دوه باید سره جلا کړای سي، او د ناوړه دود باید پر خلکو آیا ستاسو په فکر د دود په نوم باندې ونه تپل سي؟
بله باید دا اول خو موږ خپل دین ته احترام لرو، خپل دین احکام او سنتونه څه چې حضرت محمد او زموږ رهبران ویل هغه تطبیق وشه، هغه چې نه تطبیق ورالو سنن او فرهنګ دی ته موږ هم مثبت فرهنګ لرو هم منفي. نو انسان ته خدای حق ورکړی ده، نو عمران خان خو دا فکر وکړي انسان باید د خپل حق لسه باید استفاده وکړي، چې تعلیم او تربیه دا خو د ژوند یوه برخه ده. نو نور خوشبختي خو د افغانستان د خلکو څه دی واخیستې، اوس یوازې دغه هغه پاته دی، دا یوازې تعلیم پاته دی، دا هم ځینې اخلي جهانیانو ته وایي. نو ته اول دا چې وبخښئ ته څه کاره چې زموږ په داخلي چارو کې مداخله کوې، دوهم دا چې ته څنګه یو رئیس جمهور یې چې اسلام نه پیژنې او بل ته اسلام لیږې، ته د دې څه خبر نه یې. او د بل دا چې د موږ دغه دا وای وای چې په پښتونخوا، خو پښتونخوا دې هم تاسو پنجابیانو په تیاره کې ساتلی ده، او افغانستان هم دغسې د 40 کاله په افغانستان کې جنگ روان دی. سعید د افغانستان خلک د علم په قدر پوهېږي، د پوهې په قدر پوهېږي. دا اوس تاسو په وګورئ چې څومره د عمران خان په دې غلط خبره باندې خلک راپارېدلې دي او څه شیان دي چې ورته نه لیکي.
مننه اصولي صاحب، بلې له موږ سره پر لیکه پاته سي، بیرته به تاسو ته راسم. تاسو د پښتونخوا خبره وکړه، له خیبر پښتونخوا څخه د واک تحریک چې د ښځو لپاره د دوی د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې کار کوي، د دغه تحریک غړي جمایمه افریدي له موږ سره پر لیکه ده. جمایمه جانې مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
ډیره مننه تاسو چې تاسو ما دا موقع راکړه، مننه.
بلی جمایمه جانې، که تاسو په دې اړه یو څه ووایاست چې آیا رښتیا هم ستاسو خواته هم په پښتونخوا کې خلک خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي، آیا دا واقعیت دی چې ښوونځیو ته د نجونو نه پرېښودل د پښتنو کلتور دی؟
زه دا ګڼم چې دا بالکل هم غلطه خبره ده چې موږ په کلتور باندې دا هر څه راولو. کوم ټایم چې دلته جنگ وو 2012 کې، چې دلته اسکولونه په بم کې والوتل، دلته چې دی داسې ښځو حقوق چې دی د طالبانانو اخکل په هغه وخت کې هم ډېرې داسې ښځې پښتنې ښځې چې هغه به اسکولونو لتلل، او هغه دی په هغه سخت وخت کې زه خپله چې دی د قبایلي ضلع نه تعلق لرم، او زه به اسکول له چې دی په هغه وخت کې تلم. مونږ سکول والوتلې وو، خو بیا هم مونږ به سکول ته تلو، ما خورانې بتلې، ما چې کوم خپلوان وو هغه بتلل. ته او دا چې کومه خبره عمران خان کړې وو، دا ځکه هم خرابه ده چې دا خو مونږ هماغسې یو چې په یو خاص خلکو باندې مونږ دا توپو چې هغو د لاسه دا کار کېږي. دا اصل کې هغو خپل چې کوم کارونه دي، دلته فیسلټیز دومره نشته دی، دلته ښځو له حقوق نه دي ورکړي. دا اوس هغه پټې دلو لپاره په خلکو یې راړوي چې هغو د لاسه کېږي.
جمایمه جانې، آیا تاسو دا منئ چې داسې خلک خو ستاسو چې نه د خپلو لوڼو زده کړو او تعلیم ورته مهم وي، او نه هم نور خلک پرېږدي چې خپلې لوڼې لوستې کړي، په هر دوهمه کورنۍ کې داسې کیسې شته چې یو کاکا یا ماما راولاړېږي د کورنۍ د نجونو د زده کړو مخه نیسي، مور او پلار څه کولی سي په دې برخه کې؟
ګوره که مونږ دغه خبره وګورو، دغه په هر ځای کې کېږي، ښه او بد خلک په هر ځای کې وي. دا صرف د پښتنو خبره نه ده، دغه په هر یو ځای کې کېږي چې داسې فیملی یا داسې خلک پکې وي چې هغه دمره ذهن نه وي چې هغه خپل لوران یې پرېږي. خو که مونږ د پښتنې سیمه وګورو، دغه کې دمره جنګونه تیر شول، دمره هغه خراب وخت راغلی، په اخ کې هم ډېرې ښځې چې دي هغه ډېرې ماشومانې چې دي هغه به سکولونو له تللو خپل تعلیمونه یې حاصل کړي دي. وخت یې ټول نه غټ چې کوم هغه دی هغه به مور او پلار ورسره مرسته کړل. که مونږ د خپلې زه خپل خاندان چې یو اگزامپل ورکړم، مخکې ما چې څومره خورانې دي، ما چې څومره خپلوان دي، هغه په سخت وخت کې سکولونو له تللي دي، او په سخت وخت کې چې دی هغه خپل تعلیم نه دی پرېښی. دغه نه علاوه که اوس تاسو وګورم هغه چې دی د الیکشنو ته ودرېږي، الیکشن یې ګټي، مونږ خپل خاندان. دا خو صرف د یو اگزامپل ورکوم، داسې نور ډېر مثالونه دي په مونږ پښتونخوا کې چې هغه خپلې جینکو سپورټ کوي. او خپل هغه کوي داس او کوم دا خبره وکړي چې یا داس خلکم پاکستان ته هغه د خزو تعلیم خلاف دي نو دا خو دا مطلب نشي چې دا ټول پښتانه داسي دي داس خو مونږ کوبر په پنجابیانو کې هم داسي دي په سندیانو کې هم داسي دي په هر یو ځای کې داسي دي چې ځنې خلک نه خوښوي خو ته چې یو خاص خلکو ته یې چې نه دا د پښتنو کلچر د کلتور د لاسه ده نو دا غلطه خبره ده چې مونږ کلتور چې دی کله هم د ښځې تعلیم نه دی بند کړی په هغه وختونو کې چې مونږ باچا خان مثال راوخلم هغه خپل لور چې په هغه وخت کې په تعلیم کړی دی او خپل لورې سپورټ کړی دی داسې که نور مونږ ته هغه وګورو ملاله یوسفزی شوه نور داسې ډېر مثالونه دي چې په سخت سخت وختونو کې چې کومې ښځې وي چې کومې ایجوکیشن دی دغه ښځو ته ورکړی دی نو دا خبره کړل چې دا چې کوم ښځې تعلیم ته نه پرېږدي دا د کلتور وجې دو دغه نه مونږ دغه ثابتاله شي چې څومره ناپوهیږو په مونږ خلکو کې او په خاص کر په سیاست کې او په خاص کر مونږ پرایم منسټر چې دا خبره کوي نو مونږ د ناپوهۍ هغه اندازه لګولی شو چې څومره زیاته ده.
اوریدونکو زه اوس غواړم چې تاسو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه څرګندونې هم در واورم چې د عمران خان د څرګندونو په اړه باندې خبریالانو له دوی څخه پوښتنه وکړه او دوی بیا ورته ځواب ووایه.
نو تا خو دې نظریات کوم تاسې توهین امیسته چې موږ وایو غته د حکومت په حساب باندې عکس العمل وکړو زه خدای څخه نه وینم.
بلې تاسې د امیر خان متقی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی هغه څرګندونې واورېده. ملال یوسفزی چې د نوبل د جایزې ګټونکې ده د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد کړی دی. ملال د دوشنبه په ورځ پر خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل چې ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم پر وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه تیر کړی دی. دې لیکلي چې په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د وحشت پر وړاندې خپل ژغ پورته کړی زیات شمیر یې وژل سوي او په میلیونونو نور یې کډوال سوي دي. دې همداراز لیکلي چې موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. دا وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په خبرو کې ویل چې لکه ما مخکې یادونه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د ویل چې هر ټولنه خپل لیدلوري لري او کله چې افغانستان کې د بشري یا د ښځو د حقوقو موضوع مطرح کیږي باید د پښتنو د کلتور په تناظر کې دې موضوع ته وکتل سي. بیا د ورسته دا هم یادونه وکړه چې ډیری خلک خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي. دا خبره داسې ورسته وانګیرل سو چې د پښتنو د کلتور خبره هم وکړه چې ګواکې د هدف دا چې پښتانه یا افغانان خپل انجونی شونځي ته نه پرېږدي او دا ځکه چې دا د دوی د کلتور برخه ده. عمران خان دا هم ویل چې د افغان طالبانو لویه برخه پښتانه دي خو د عمران خان په دغو څرګندونو باندې ګڼو سیاستوالو او شخصیتونو انتقادونه وکړل. د ځینو اوریدونکو په واره
دغه څرګندونې هیڅ منطقي بڼه نه لري ځکه چې عمران خان له افغان کلتور نه خبره ده. افغانانو سل کاله وړاندې نجونو او هلکان ته ښوونځي پرانیستي وو.
دا له جغرافیه او تاریخ څخه یو ناخبره انسان دی. هغه وخت چې د افراطیت او ترهګرۍ انچو پاکستان په سیمه کې نه و نوم او نشان یې نه و. موږ د علم او فرهنګ خلک وو. موږ ښوونځي درلودل، موږ زده کړې درلودې، موږ کابل پوهنتون لاره.
د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم یوې اوریدونکې موږ ته زنګ وهلې دی د خالده په نوم. خالده جانې خبرونې ته ښه راغلاست.
مننه کوم افریقانې سلامونه او نیکه هیلې ومنه یاست.
نارینه چې خپلوان نجونې شونځي ته نه پرېږدي او علم او تعلیم ته نه پرېږدي، آیا دوی د عمران خان خبره د پیغور په توګه اخیستلی سي؟
دا خو بیخي نه، دا خو بیخي یو افغان ده. دا یو افغان وی چې دا نه مني چې هغه داسې یوه خبره ده خو یا خو ته یو پیغور ورکړو په دې باندې زیات ټول وایم چې یو نارینه به دا خبره په ځان ونه مني. دا خو یا خو ته یو پیغور ورکړی ده، دا خو یو بیخي یو ناشونې خبره کړې ده. یعنې موږ څونه کوشش کوو ګوله زه چې اوس خپله یم زه خو سیسټم ما چې ما ټول انجنیري ما ته ټول څه مدرسې ویلې ده موږ دا موږ کلیوال انجنیري هغه دی چې درس کوي درس وايي نو موږ هغه انجنیر ته زه تر ټول څه مو په لوم تر وګورې زه په تاسو درسونه وايي ما تر وګورې تاسو زه درس کوم تر څو چې ما یو وطن لا معلومیږي څنګه راکېږي له طالبانو مې چې لا دا چې باید موږ خو نه وګورې چې له نړیواله شرم د داسې خبرې په موږ کې هر څوک ته یې لوخونه نشي لا دا شي آیا چې موږ خو نه وګورې او موږ دې
سلامات اوسې خالد جانی هم دې خبرې ترازم استاد اصولي له تاسو په پښتنه وکم اوس چې طالبان د یو نظام په توګه د جنونو د شونځوي مخه نیسي تر اوم ټولګي پورته په ډیری ولایتونو کې د جنونو پر شونځوي بندیز دی بیا نړۍ ته داسې خبرې کیږي چې په دې مورد کې موږ د عمران خان خبرې هم اشاره ورته کولای شو چې افغانان په خپل نه غواړي لونی شونځوي ته ولاړ شي دوی څه کولای شي چې باید په نړۍ کې هم نوم پات نسی او هم د لونو راتلونکې سمسي
دا خو نو اصلا طالبان هر پدیده چې سړی اوري یا ګوري د خپل د دانش په سطحه د هغه څه برداشت لري موږ وزیران د لودي ډاکټران د لودي موږ په هر ولایت کې د هر ولایت په سطحه کې موږ خلک د لودي موږ دیدیم تاریخ ته مراجعه وکړو وګوري چې افغانستان یعنی څنګه یو مملکت افغانستان خو داسې نه و چې اوس داسې تاسو ویني او په افغانستان کې هیڅ داسې کورنۍ نه پیدا کیږي چې هغه د خپل اولاد او سرنوشت باندې لوبه وکړي او خپل اولاد مکتب تللو ته پرېنږدي نو تاسو خو هم پوهېږئ وایي چې که ته غواړې چې یو مملکت وران کې ته باید هغه معرف له منځه یوسي ولې یو مملکت په درې پایو باندې ولاړ دی اقتصاد معرف او اردو چې دا اردو او اقتصاد دواړه زیږونکي معرف دي د افغانستان خلک هیڅ وخت نه وو نه دی نه به وي د تعلیم پر ضد ښه هغه خبره چې په هر ځای کې دا مشکلات سته استا زموږ خلګم د څلويش کال د جنگ په اور کې سوځي یو ګلو ډوډۍ په داکولو د پاره دی حالی زلی کی نو شاید دسی کورنیش دل معرفت لی دی یو دی پرزای چی وای تو ارسا مکتا چین یو خیاتی و که گول دو دیر نور دسی مش هیچ دسی شای ندار اول دی عمران خان کوشش وکړي اسلام په دین کې معلومات د اسلام په اړه معلومات پیدا کړي بیا د افغانستان د لر بر پښتنو د کلتور په دا خپل ګناه کړی ده اوس نو خپل ګناه غواړي خپل خیانت پر خلکو وتاپي ته مکتبونه جوړ کړه په پښتونخوا کې څوک ولاړ سوی د ستا مکتب یې وران کړی چې د نجونو مکتب مه جوړوه موږ خپل لوڼې مکتب ته نه پرېږدو یا په افغانستان کې دا اوس نجونې باور وکړه په سو اوښکو ژاړي چې زموږ آیات برباسو دا سلسل نمرې چې موږ ته راکړل سوی دا موږ څه کوو دا څه په درد خوري دا علمیت په درد خوري دانش په درد خوري دا خو زموږ ژوند نه سي جوړولی
جمایما پر یو نړیوال سټیج باندې دا ډول خبرې په څه معنا دي د افغانانو لپاره یا په ټوله کې د پښتنو لپاره
او موږ له پکار دی چې موږ په کوم لیول باندې دا باندې کار کړی شي چې وی کو هغه لر وی او کبر وی ځکه چې په پښتونوالی او په طالبانو کې ځمکه او اسمان فرق دی ته چې دا سټیټمنټ ورکړي چې دا کوم تعلیم ته جنکې نه چې ویر کې نه چې دا غد پښتانه کلچر د لاسه دی دغه دا مطلب چې ته موږ غو سره کمپیر کوي موږ چې په جنگ وخت کې سره خپل بچیان د ګډو خپل دا چې کومې زنانې لري هغه هم سبق تلګلې دي چې ادم راڅخ واخو چې موږ سره لږه پیسې لري نو او تاسو دا سټېټمنټ دا سټېټمنټ چې دا په موږ باندې راړو چې دا د پښتنو د لاسه کیږي نو دا چې دا موږ انټرنیشنلی چې دا یو ایمیج را لګړي چې موږ پښتانه څنګه یو موږ هغه څه بالکل یو نه لګمون له یو غلط ایمیج ورته چې پښتانه چې دا په خپل خوځ باندې تعلیم نکي یا خپل خوځ لا اپورتونټیز نه ورته او اصل چې کوم هغه دی ادا دې چې دغه موږ د کوم موږ اپورتونټیز دی کوم موږ حق ته هغه نه راکوي او په ما د لګ ریسورسز او لګ فیسیلټیز چې هم مختلف جنګي او مختلف خځې چې راي هغه تعلیم ته بوزو
مننه جمایما جانی افغانان په ځنګړې توګه نارینه د دوی وظیفه څه ده څنګه دوی کولای شي چې طالبان قانع کړي چې خپل دغه پریکړه باید بدله کړي او جونې پریږدي چې شونځي ته ولاړ شي
تشکر تاسو پوهیږئ چې هیڅ وخت چاته حق نه ورکول کیږي هر حق غوښتل کیږي په هر طریق چې وي نو خلکو ته زموج زمام لاتا گرد و اقوام تا کلر دیک برده که ازبک تاجک ده گرد سازما غشتن داده چی بس دی ده پاکستان تا دولکه او ده پاکستان ده گوداگیانو او غلامانو ده لاس ووزی اول پا مسلط آمیزه توگه خب گرد بارد ده غزما خبری چی ده استاد پسفت دی آوری ورتوایم چی لطفا ده خبال حق ده غشتول ده پارا آماده واسه بس دینو ترچو ظلم ترچو قتل قتال ده قدرت ده واق ده پارا موج مرو وینی توی و پاکستان پښتانه په جهان کې د تروریست په نامه مشهور کی او سمغواړش د جاهلینو په هغه مشهور کی لطفا د خپل وطنوالو سغواړم اول سره یو سی استاس قوت په اتحاد کې دی کلار دی کبار دی کتاجی کوز باندې کې خپل حق په مسلط امیزه توګه وغواړي او کې بیا در نه کړو نو مجبوری چې په هر قیمتي د چ په جهالت کې ژوند وکي او د بل تر ورکه لاندې ژوند کې شزه سپیږی ګرد سره یو سی او یوازې نه ناري نه د شزو د سپینسرو د ژوند د ګرد وظیفه ده چې خپل حق وغواړي او خپل اولادونو ته تعلیم ورزده کړي ولی د اسلام له نگاه څخه هم زان پیژندنه د خدای پیژندنه که څوک ځان نه پیژني خدای نه پیژني آیا په قران کې ویل چې د قدرت د لاس سره وللو د پاره ته انسانان قتل ک انسانان وینې توی ک دا ګرد جهالت دی
تلوسه اصولي صاحب چې د پوهنتون استاد جمایما افریدی هم ډیر مننه له تاسو څخه چې لمر سره مو خبري وکړې په دې خبرونه کې اوریدونکو د خبرونی وخت پات رسیدلې دی بل اونۍ به بیا له تاسو سره يم تر بیا مو پر خدای سپارم
چلو